است آتش بس را برمغان بیارم. سپاس از این شنونده ها و تمامی شما که در مجله خبری بامدادی رادیو زودی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم میکروفون را به اسمت ساروان مسپارم که در استودیو است. خوش آمدید ساروان سل.
ډیر مننه ستاره مشه نعیمی سپ قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د اوربان په حالت کې د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. په دې سربېره اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. سعودی عربستان اعلان وکړ چې سبا د روژې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوست په څو کلیو د پاکستان د بمبارۍ په اعتراض کې د پاکستان شارز دافیر احضار کړی. د ایران د ولسمشر رور د فساد په تور له محکومېدو وروسته بندي شو او ولسمشر ترامپ وایي له شمالي کوریا سره اتمي موافقه کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی چارواکو په قول اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي عربستان العربیه تلویزیون پرون شنبه د مذهبي مشانو په قول وویل چې د شنبه په ورځ پښمه ونه لیدل شو نو د می پنځمه به چې د دوشنبه ورځ د شعبان د میاشتې وروستۍ ورځ وي. د تورته اعلان د سعودي عربستان گاونډیو هیوادونو کویت او عراق کړی دی. افغانستان هم له سعودي عربستان سره په یو وخت روژه پیلوي. په افغانستان کې حکومت او یو شمېر دیني عالمانو د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر احضار او خپل اندیشتې ورسره شریکی کړې. د خوست چارواکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپیری ولسوالۍ پر ځینو کلیو بمباري کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند سبغت احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل د وروستۍ بمباري په اړه افغانستان خپل اعتراض څرګند کړ.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای پاکستان
د پاکستان لخوا د افغانستان له هوایی حریم څخه سرغړونه او د پاکستانی ځواکونو بمباری چې په خوست کې د سر و مال د زیانونو سبب شوه و غندل شوه. په عین وخت کې له پاکستان څخه غوښتنه وشوه چې ښه نیت او ښه ګاونډیتوب ته په درناوي د یوې اغېزناکې کړنلارې په توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د خوست ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په وروستۍ بمباري کې درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي د پاکستان له شارز دافیر سره په خبرو کې غوښتنه وشوه چې اسلام آباد دې د ټولو افراطي ډلو په وړاندې بې توپیره اقدامات وکړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. چارواکي وایي له یوې نیمې میاشتې په دې ولسوالۍ کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوی هڅول کېږي تر څو په داوطلبانه ډول خپلې ولسوالۍ ته بېرته راوګرځي. دوی سره پوره د مرستو ژمنه شوې او د ټرانسپورټیشن سیستم هم ورته برابر شوی.
شاغله شهابی ویله بالامرغاب څخه 300 کورنۍ مرکز قلیناو او 200 نوري کورنۍ د هرات کاروخ ولسوالۍ ته بيتاي شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. تېره جمعه په بیسود ولسوالۍ کې یو دیني عالم مولانا حنیف د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل والی په کابل کې د هدفي وژنو پر مخنیوي خبرې کړي.
نگرهار والی د ملي امنیت عمومي رئیس ملي دفاع وزیر او کورنیو چارو وزیر هلته هم ناستې کړي تر څو د هغوی مرسته هم ترلاسه کړو. په نگرهار کې هم هغه ټولې لارې چارې چې د ولایتي ادارې په واک کې دي له امله یې ستونزې حل کېږي اقدامات کړي دي.
تر دې مخکې د وري یا حمل په دیرشمه د مرکز جلال آباد په یوه جمعه کې یو قومي مشر د وسلوالو په ډزو ووژل شو. پرون په برخشان کې وینچلې او په سرپل ولایت کې ویشزي ځانونه زنده کړی دي. د برخشان چارواکي وایي د شکاشم ولسوالۍ ویش پاړس کلن انجلۍ په خپل کور کې ځان زنده کړی دی. د شکاشم امنیه قمندان محمد امین آزادی رادیو ته وویل د انجلۍ په کور کې اقتصادي ستونزې درلودې. له بلې خوا د سرپل ولایت چارواکي وایي ویشزي د مرکز په خیر آباد کلي کې ځان زنده کړی دی. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ناوخته آزادی رادیو ته وویل چې د دې پیښې علت معلوم نه دی. په بله پیښه کې وسلوالو طالبانو د سرپل د سوزمقله ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د امنیه قمندانۍ ادارې مرستیال له تښتولو وروسته وژلې دي. د سرپل د والي ویان ویلي چې د وسلوالو طالبانو پرون په سوزمقله ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قمندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو ادارې مرستیال له ځان سره بیولل. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی نن یک شنبه سهار آزادی راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دواړه مړه کړي او تیر ماښام یې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادی راډیو اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو. حسین فریدون چې ولسمشر ته نږدې کس ګڼل کېږي د ایراني رسنیو پر اساس پرون په نامعلومه موده بند محکوم شو. دولتي آژانس ارنا د قضایه قوې د یو چارواکي حامد رضا حسینی په قول راپور ورکړی چې ویلي دي حسین فریدون ته له ځینو تورونو برعت ورکړی شو خو په ځینو نورو تورونو په بند محکوم شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټنه توغندیو له توغولو سره سره له دې هیواد سره یو اتومي موافقه کېدای شي. د شمالي کوریا لخوا توغول شوي نامشخص لنډ واټنه توغندي ختیځو سواحلو ته نږدې پر اوبو لګېدلې دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوهیږي چې زه ورسره یم او نه غواړي خپل ژمنه ماته کړي. بالاخره به یوه موافقه کېږي. پرون تر دې مخکې د جنوبي کوریا پوځ ویلي و چې شمالي کوریا د جاپان د سمندرګي خواته یو شمېر لنډ واټنه توغندي ویشتې دي. زما شغل آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وایي هغه وخت راغلی چې جګړه ودرول شي او خبرې پیل شي. د ولسمشر سلاکار او د سیاسي چارو نظر خاوند ملالۍ شینواري د جګړې د درولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د استازو غوښتنې د مشورتي لوی جرګې له پایلو سره تړلې بولي.
کله چې د جرګې نه یو مثبت سره ووت د دوی ډاډ حاصل شو او زه فکر کړم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې.
د افغانستان حکومت وایي اوربند ته په دې شرط تل تیار دی چې دوارخیز وي. د غزنی په ګیرو کې له 9 کلونو وروسته کلینیک بیا پرانستل شو.
اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی دی خو ډاکتران اوس هم پر نه دي تللي.
په خوست کې د دیارلس ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
د دې سپڅنګ کې یو سلو ولسو مکاتبو د لپاره عملاً اوس ډیزاین وبراور شوې ده. مرکز ته پروپوزل تللی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ و اونیس پروګرامونه لرو. تاسې زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه دی انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې جګړې پرته چې له جګړې پرته د سولې ټول شموله او پراخې خبرې پیل شي. رونالد کوبیا ویلی په تیرو میاشتو کې کله یوې خوا خبري روانې وي جګړو هم دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه د ټولو اړخونو لخوا وصله پر مزکه ایښودل دي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دغه ټولنه د تاییدوي چې په کار ده دا ور له جګړې پرته پراخې او نورې هم ټول شموله مذاکرې وسی. رولان کوبیا پرون وخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د مذاکرو تر څنګ په افغانستان کې جګړو هم دوام درلود. شغلی کوبیا د سولې د مذاکرو پر مهال د جګړې بندولو غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه بیان وروسته کړې ده. زلمی خلیلزاد چې له تیرې چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلولو طالبانو له استازو سره د مذاکرو په شپږم پړاو بوخت دی. پرون په ټویټر کې لیکلي چې د جګړې د شدت د کمیدو لپاره د ټولو اړخونو توافق ضروري دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم په ځینو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي په قادس ولسوالۍ کې د جمعې ناوخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې و پولیس وژل شوي دي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې ناوخته هم ویلي و چې د دې وخت راغلی وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. خو وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر مځکه د وسلې ایښولو او د اوربند کولو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي او د زلمی خلیلزاد څرګندونو دغه ورځ د حکومت لخوا اوربند او پخلاینې ته د شرایطو نرمولو ځینې کسان هیله من کړي چې بالاخره به وسلول طالبان روغه وکړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواري وایي داسې ښکاري چې د سولې په هڅو او مذاکرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي.
د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځ لاړ شي او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د امدې ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل په روانو مذاکرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر سر د ولاړو سویو اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره جمعه د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت حاضر دی اوربند وکړي، خو په دې شرط چې طالبان هم ورته چمتووالی ولري. جمهوری ریاست پرون یو بار بیا د اوربند لپاره خپل غوښتنه تکرار کړله او وی ویل اوربند ته تیار دی، خو په دې شرط چې دوړخیز وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان عارف سمیم پرون د خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل که پر مځکه د وسلو د ایښولو منظور اوربند وي حکومت ورته چمتو دی، په دې شرط چې دوړخیز وي. د زیاتو افغانانو دا ارمان و چې د روژې له لومړۍ ورځې په هیواد کې اوربند ټینګ سي. روژه راغله خو داسې ښکاري چې د سولې او اوربند راتلو ته لا مزل پاتې دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ټولو خواوو غوښتي چې جنگ ودروي. په همدې حال کې لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه د طالبانو یو ویندوی سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د سیاسي چارو نظر خاوند ملالۍ شینواري هم وایي چې د شغلیو خلیلزاد او شاهین له څرګندونو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغې دا څرګندونې په دې مرکه کې وکړې او په سر کې د دلایلو په اړه وویل.
خلیلزاد هم په جرات سره د ټولو اړخونو نه د اوربند یا د جګړې د بس کولو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې داسې شکونه د دوی په زړه کې وو چې ګواکې جرګه به په بل لوري لاړه شي، ولې کله چې د جرګې نه یو مثبت څه راووت د دوی ډاډ حاصل شو. او زه فکر کړم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې جرګې مثبتې پایلې دي او که نه فکر کوئ چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی؟ د طالبانو ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی.
جګړه یو لور نه لري چې موږ یوازې فکر وکړو چې امریکا او طالبان سره خبرې وکړي هر څه بس تم شي، بلکې د جګړې بل لور د افغان دولت دی. کچیر د دې خوانه هم یو خنیت موجود وسی او هغه خوانه هم بی باوری د منځ لاړه شي، نو فکر کړم چې دا د دې لامل و چې منګه بل اخره خوشبینه شو دې خبره ته. او د دې نه نه ټویټ نه داسې ښکاری چې په ټولو اړخونو د غږ کولو یو لامل دا دی چې هغه شکونه چې وو هغه ډېر یعنی د منځه تللي تقریبا اما زه نشم ویلی چې په بشپړه توګه، خو د دې نن خبرو نه داسې ښکاري چې چون د دې اړخ نه د افغان دولت خپل پوره ملاتړ د سولې نه وکړ. تاسو پرون ولیده چې ولسمشر غني هم ویل چې ما ولس ته سپین چک لاس کې ورکړی چې هر څه ماته وایي زه هماغسې، او بله خبره وایي چې توکل تو علی الله، چې یعنی توکل به وکړو په خدای باندې چې هر څه کېږي هغه انشاءالله چې ښه کېږي. د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځه لاړ شي، او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د امدی ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
سره له دې چې طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربان په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه رد کړه، طالبانو تر اوسه پورې همیشه اوربان رد کړی دی. څه فکر کوئ چې دا ځل به دوی اوربان وکړي، او آیا افغانان حاضر دي چې که امریکایان او طالبان په نورو برخو کې موافقه ته ورسی شي اما جنگ په عین حال کې دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان یو څه شکمن دي، او خصوصا هغه د دوی څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي، کوم هیوادونه چې دوی حمایت کوي هغوی دوی نه پرېږدي چې اوربند وکړه. دوی ته داسې وښیي چې تاسو که اوربند وکړئ نو تاسو نه به دغه شته ځواکونه لاړ شي، لکه څنګه چې کله دوی په تیر کال کې اوربند وکړ او د دوی ډېر ځواکونه راننواته ښار ته، هغه یو ډول ویره چې د طالب په وړاندې د خلکو وه هغه د منځه لاړه، او خلکو ته ډاډ حاصل شو چې دوی کړی شي چې د طالبانو سره سوله وکاندي. سیمه ایزه لوبه هم نه داسې نه ده چې یوازې د افغانانو تر منځ لانجه ده او حل به شي. په دې کې به هر لوری او هر اړخ تر آخري بریده پورې کوشش کوي چې د خپل ګټو دپاره دا لوبه په خپل لوري راتاو کړي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او د ولسمشر سره سلاکار ملالۍ شینواری و. د اوربان دا او د سولې په ارتباط څو پیغامونه چې د افغان بسین د اته سوه اتل شمېرې له لارې مرسته ولي، د رمضان سپینغر د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رضا لپاره اوربان اعلان کړي. تازه خان سمسور لیکي ولسمشر غني دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني چې په روژه کې د دواړو خواوو اوربان وشي. حمدالله ژمن د هلمند له ولایت لیکي باید وسلوال اوس د ولسمشر غني خبرو ته مثبت ځواب ورکړي، که د وسلوالو طالبانو کلی د پاکستان په لاس کې نه وي نو باید د دولت خبرو ته مثبت ځواب ورکړي، باید د روژې مبارکه میاشت کې اور بند وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم د اوربان پاړه په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو پرون په یوه غونډه کې له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربان وکړي. له ننګرهار د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې په ورځ د یوې مطبوعاتي ناستې له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو نه غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د عظمت په خاطر د اوربان اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي روژه د عبادتونو میاشت ده او دواړه غاړې د اوربان اعلان کړي چې خلک دا میاشت په عبادتونو تیره کړي.
یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دی بند کی، خصوصا پر رمضان المبارک کی دی ور بند کی، ترڅو دغه مظلوم ولس دغه روزه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روزه په خوشحالي سره تیر کړي.
دغه دنیا عالمانو په خپل خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ او د جګړې لخکېرو خواوی وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي، نو په کار ده چې ټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والی په ځانګړي ډول له دنیا عالمانو وغوښتل چې د منبر لارې دي د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړي.
من او تاسو لپاره اهمیت لري هغه سي حرکتونه چې دا نظام د سوال نه کوي دا لري حل نه.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو په روژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه یې کړې چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی. خو دیني عالمانو بیا دا میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاده کړه.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې د نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نېشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له بدبینیو سره سره بیا هم مذاکرات د حل یوازینۍ لار ده. نېشنل انټرست لیکلی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د جګړې د دوام په مقایسه د سولې خبرې اترې د افغان جنگ د پای ته رسیدو غوره لار ده. خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان د سولې لپاره پیل شوې ډیپلوماتیکې هڅې به چې متحده ایالاتو په نوښت کې همکاري کړې ده تر داسې یو جوړجاړي پورې دوام وکړي چې د افغان جګړې ټول اړخونو ته د منلو وړ وي؟ نېشنل انټرست وایي د سولې یو اغیزمنه موافقه هغه مهال ممکنه ده چې د افغانستان د جګړې ټول اړخونه خپل سرتمبګي پرېږدي. په افغانستان کې بیا د امارت د جوړولو لپاره د طالبانو د فکر او د افغان حکومت د دې دریس ترمن چې د اساسي قانون د ټولو موادو په پاتې کېدو ټینګار کوي د منځ یو درې ملار پیدا کړي. خبرونه زیاتوي زلمی خلیلزاد باید طالب مرکچانو تخکاره او سخت پیغام ورکړي چې د افغان حکومت په منحل کېدو طالبان خپلو اهدافو ته نشي رسېدای. نېشنل انټرست راندلی کې متحده ایالات باید له ناټو سره یو ځای په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته حالت په اړه تمرکز وکړي، د نړیوال ائتلاف ټولو غړو ته وخت ورکړي چې خپلې اندېښنې وڅېړي او له افغانستان څخه د نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه باید د منظم پلان او پوره همغږۍ له مخې ترسره کړي. میل آنلاین بیا په یو مطلب کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنو تمرکز کړی دی. میل آنلاین د زلمی خلیلزاد دا څرګندونې نقل کړي دي چې وایي د سولې په نتیجه کې ټول اړخونه وسله پر مځکه ږدي. د سولې د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره ټول اړخونه تاوتریخوالی کموي. موږ چمتو یو چې دا کار وکړو.
د ایران د پارلمان مشر وایي هیواد به د نړۍ له قدرتونو سره د لاسلیک اتمي تړون مطابق د خپلو ایرانیمو غني کولو ته دوام ورکړي. علي لاریجانی ویلي دوی به بیل دي چې د امریکا خبرداري ته پام وکړي دا اقدام کوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس رئیس علي لاریجانی ویلي هیواد به د اټومي تړون له شرایطو سره سم د یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړي. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و، خو واشنگتن تیر میلادي کال ورڅخه د وتلو اعلان کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا د لاریجانی په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي ایران له اټومي تړون سره سم کولای سي درنې اوبه تولید کړي چې دا د توافق خلاف کار نه دی، نو موږ د غنی کولو چارې ته دوام ورکوو. د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت پر ایران فشار زیات کړی څو له هغه څه چې امریکایي په سیمه کې د تهران ناوړه فعالیتونه غني لاس واخلي. د ټرمپ ادارې تیر جمعه د ایران پر اټومي فعالیتونو تازه محدودیتونه ولګول او هڅه کوي پر تهران فشار راولي چې د ټیټي کچې یورانیمو له غني کولو او د خپلې اټومي بټۍ له پراختیا لاس واخلي. واشنگتن په دې برخه کې خپل کمپاین په داسال کې شدید کړي چې هڅه کوي تهران د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه هم راوګرځوي او په سیمه کې نفوذ محدود کړي. ایران خپل اټومي پروګرام عمدتاً په هغه حد کې ساتلی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و.
په خوست کې د 1350 د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ولایت کې به د 1010 نورو ښوونځیو ودانۍ هم جوړې شي. له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د دیارلس ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوړیو په سیمه کې نیول شوي ول. د سرکی بوړیو د ښوونځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یې څو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یوه زړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد ښوونځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی د یاداشتونو له مخې په تېرو 15 کلونو کې د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یاد ښوونځی 411 ورځې رخصت شوی او د زده کوونکو وخت یې ضایع شوی دی.
تیر ورځ می یوسف کړي په 15 کلونو کې ایمون مکتب 411 ورځې د طبیعي پیښو له عمل رخصت شوی دی.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د ښوونځیو د ودانیو کمښت د ښوونیز بهیر اغېزمنتوب زیانمن کړی او د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړول پلان شوي او د دې کال تر پایه به ډېریو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
نن خوشبختانه د مرکز اړوند د سرکې بډیو د عالی لیسې د نجونو د برخې د بنسټ ډبره کې خودل کیږي چې په دې سره به د زده کوونکو د سرپنا مشکل تر یو ځایه حل شي او زه په دې باور یم چې د دغه روان کال په پای ته رسیدو سره به د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازی وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالتما برزیز صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو د سرکۍ بوړۍ د لکڼو مربوط او همدارنګه 8 په مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې نن عملاً چارې پیل کېږي چې مالي لګښت 8.2 میلیونه افغانۍ به راځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو تر څنګ به ډېر ژر د 111 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د دې سره په څنګ کې 111 مکاتبو لپاره عملاً اوس ډیزاین او برابر شوی دی، مرکز ته پروپوزل تللی دی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به بودیجه د شورا اکاونټ ته انتقال شي او زر تر زره د هغې چارې هم پیل شي.
دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 110 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې خواوشه د 500,000 زده کوونکي پکې چې درېیمه برخه انجونې دي په زده کړو بوخت دي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې له 9 کلونو وروسته روغتیایي مرکز بیا پرانستل شو. دا چې دا کلینیک ولې بند و، چا بند کړی و او د دې ولسوالۍ اوسیدونکو به خپل ناروغان د تداوی لپاره چیرته وړل، حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور راکوي.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یوازینی دولتي کلینیک د پنیر روغتیایي مرکز د چله 9 کالو راهیسي د ځینو کشمکشونو له امله تړلی و، 13 ورځ بیرته پرانستل سو. د دغه ځای اوسیدونکي وایي په دغه 9 کالو کې د روغتیا په برخه کې له یو لړ ستونزو سره لاس او ګرېوان و. دوه تنو چې د دغه روغتون د خلاصولو په هلو ځلو کې ونډه اخیستي وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عامې روغتیا ریاست د دغه مرکز لپاره ټول امکانات برابر کړي.
زما نوم محمد انور اندړ د ګیرو اوسیدونکی یم. موږ مریضان به یا کرباغ ته وړل کېدو یا به پکتیکا ته وړل کېدو یا به اندړو ولسوالۍ ته راانتقالېدلو. اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی ده خو ډاکتران اوس هم پره نه دي تللي. دوی راسره وعده کړې ده چې موږ به هم دوا درته پره کړو، کوم چې موږ مربوط کېږي او هم به هغه ډاکتران درته پره کړو. نو ډېر خوشحاله یو.
نیاز محمد امیر یم د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. د ګیرو خلک ډېر خوښ دي. په 9 کلونو کې دا لومړی یو غټ کار ده چې دولت د ګیرو خلکو ته وکړي. کوم دا کلینیک ده
چارواکي وایي له دغه روغتیایي مرکز څخه د یادې ولسوالۍ شاوخوا 3000 اوسیدونکي ګټه پورته کوي. دغه مرکز د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د قومي مخورو په ملاتړ پرانستل سو. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک په 2010 کال کې د طالبانو د ګواښونو له کبله تړل سوی و.
د ګیرو مرکزی کلینیک د 2010 کال د فبروري میاشتې لسم یا دولسم نیټه باندې بند شوی و. اصلي علت دا و چې د دولت مخالفینو تقاضا لرل چې دا کلینیک ته رسیدګي د عوامو خلکو مشکله ده، ځکه شاوخوا یې منکاري د یوه مشر نظامي عملیات دي، فلهذا خلک رسیدګي نه لري، باید دا کلینیک را انتقال کړي اطراف ته. کله چې موږ دا هڅه کوله بیا دولتي محلي ځواکونه چې هلته کوم پوستې یا نظامي چارواکي و هغو د انتقال اجازه نه ورکوله.
دا چې یو لسیز د ویلو یو لسوالی اوسیدونکي له هر ډول روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې وي، نو ډاکټر نظر افغان وایي په داسې حال کې له دغه ځای څخه د سختو ناروغیو د خپرېدو ویره لیدل کېږي.
یو نسل مکمل دی واکسین له اخیستلو نه محروم پاتې شول. دویم هغه ناروغي چې هغه حاد وي او په ډېره کمه تداوي باندې ښه کېږي، هغه کرونیک حالت ته یا سخت حالت ته ځي چې دغه تداوي بیا ډېره ستونزمن او ځنډمن وي. درېیمه خبره د ټوبرکلوز ناروغي ده چې په سیمه کې ډېره زیاته ده او کولای شي یو نفر په یو ټوخي باندې 25 نفر نور له ځان سره مصاب کړي، چې دا یو ډېره غټه فاجعه ده او ښه شو چې په وخت باندې دا کلینیک اوس هم وختي دی چې خلاص وو.
په ګیرو ولسوالۍ کې تیر 1990 کال په داسې حال کې درې روغتیایي سب سنټرونه ایجاد شول چې په یاد ولسوالۍ کې 8 کاله هیڅ روغتیایي مرکز شتون نه درلود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او د دې خبرونې په پاتې برخه کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی چارواکو په قول اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزده فیر احضار او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې. د بادغیس ولایت چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. وسلوالو طالبانو د سرپل د سوزمقله ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنیه قمندانۍ ادارې مرستیال له تښتولو وروسته وژلي دي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټنه توغندیو له توغولو سره سره له دې هیواد سره یوه اتمي موافقه کېدای شي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د سور په دویمه نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وطندار په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د 14 ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې خبرونه کې به واوري چې د دې پروګرام د جوړېدو انګیزه او هدف څه و او د کومو مسایلو په اړه پکې خبري وشوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دې پروګرام په اړه د ننګرهار پوهنتون له استاد سره مرکه لرو. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې به د وطندار پروګرام په اړه راپور له همایون هیواد څخه واورو.
په ننګرهار کې د 14 ولایتونو ځوانان راټول شوي وو چې په افغانستان کې د کرکې او تعصب د لمنځه وړلو او د یو بل د زغملو په خاطر سره کښېني او خبرې وکړي. دا پروګرام چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ولسی ملاتړ د ریاست لخوا جوړ شوی و د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې پرانستل شو. ویناوالو د دې پروګرام د جوړېدو هرکلی وکړ او په دې خوښي وښوده چې ځوانان په داسې یوه حساسه مرحله کې د ملي یووالي او د یو بل د زغملو لپاره کار کوي. په دې درې ورځني پروګرام کې ځوانانو د خپلو ولایتونو په اړه معلومات وړاندې کړل، مشاعره او بحثونه یې وکړل، د جلال آباد ښار تاریخي سیمې او ځایونه یې ولیدل، او په درېیمه ورځ یې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته سفر وکړ. خانودین انیس چې له خوست ولایت څخه وطندار پروګرام ته راغلی و د دې پروګرام په اړه وایي:
د خپل ولایت کې هغه پرمختګونه چې په ولایت کې شوي وو هغه مو دلته دوی ته وړاندې کړل. هغه رسم رواج چې د بخار رئیس په خوست ولایت کې موجود ده هغه مو دوی ته وښودلو چې مثلا موږ په خوست کې دا ډول فرهنګ لرو، میلې لرو، جرګې لرو، اتڼونه لرو او د خوست په هره برخه نه ورته وغږېدلو.
د ولسي ملاتړ د پروګرام یو مسؤل علاءالدین رحیق وایي دا وطندار پروګرام یې په بلخ کې پیل کړ او دویم پروګرام یې په ننګرهار کې وو. نوموړی زیاتوي د دې پروګرام لا جوړولو یې مقصد دا دی چې افغان ځوانان سره نږدې کړي او په یوه ټغر یې د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر کینوي.
هدف اساسی ما سر مواردی که در برنامه
هغه دری اساسی هدفونه چې موږ په دې پروګرام کې درلودل، لومړی دا و چې ځوانان یو بل ومني. په دې معنی هغه تفاوتونه چې موږ د ژبې، عقاید او جغرافي او جوړښت لمخې لرو هغه مو سره بیل نه کړي، بلکې په همدې چاپیریال کې موږ یو بل سره ومنو. دویم مقصد مو دا و چې ځوانان احساس کړي چې څلور دېرش ولایتونه د دوی څلور دېرش کورونه دي او ننګرهار یې له څلور دېرش کورونو څخه یو کور دی چې دوی ورته راغلي دي. په دې سره موږ غوښتل دوی کې د وطنداري حس پیاوړی کړو. دریمه خبره دا و چې څنګه کولای شو د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکو او مختلف قشرونو سره نږدې کړو. د همدغه دریو هدفونو لپاره دا پروګرام تنظیم شوی و چې ځوانانو په همدې څو ورځو کې دلته یو واحد افغانستان تمثیل کړ.
چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کړ.
په ننګرهار کې د فکری دریس ټولنې مشر باسین بهیر وطندار پروګرام غټور غني، خو وايي په داسې پروګرامونو کې باید هڅه وشي لومړی هغه ځونونه چې له یو بل سره ډېره فاصله لري سره وصل شي.
نو دغه سی برنامه ډیره ګټوري دي د ولسونو او د قومونو او د ملتونو په نزدې کولو کې. منګه افغانستان کده زونونو په کچه باندې تقسیم کو نه خبره ده چې هغه زونونه چې یو د بل نه په فاصله کې واقع دي اول باید دا په نظر کې ونیول شي چې دغه زونونه سره وصل کی. دویم ډیره مهمه خبره چې دا ده په اجندا کې زی پزی شي هغه په دې باندې تمرکز وشي چې د وطن د مالکیت احساس په دوی کې پیوړی شي او هر څوک فکر وکړي چې د دې وطن د افغانستان هغه بل څنډم چې دا غم زماده. نو په دې شکل سره کولای شو چې مونږ سره نږدې شو او هغه فاصله چې زمونږ په منځ کې ایجاد شي هغه د منځه ویسو.
دا ننګرهار اوسیدونکو او د وطندار پروګرام یو ګډونواله هیله اسد وایي داسې پروګرامونو ته باید هغه ځوانان انتخاب شي چې خبرې لري او د پروګرام د اړوندې موضوع په برخه کې کار کولای شي.
زیاتره خبره دا کیږي چې په دې کې هغه خلک ګډون کوي چې اړیکې یا واسطو خبره کوي. مثلا کډی کول لري کول شي دغه پروګرامونه کې ولې کدا عام شي او د ټولنې هر وګړی چې هغه خبرې ولري هغه د زمینی ول لپاره همدارنګ هغه په ټولنه کې داسې اوسوږي چې خبره واوریدل شي. نو کغه خلکو غوښتل شي واغوي دغه د کینی دغه د خبرې وکړي د هغه خپل نظر شریک کړي همدارنګ د نور نظر راوخلي تر نور ځوانانو ورسي دا لا ګټور ثابتيږي.
په ننګرهار کې مدني فعال شیرناغا جهانگیر چې وطندار پروګرام لا ځوانانو سره لارښود هم وایي په داسې پروګرامونو کې باید ځوانان د سرسری مسایلو په ځای هغه مسایل رمخ کې کړي چې ډیر مهم دي.
پریزنټیشنونه چې تیار شي وو زما په نظر هغه کاپی پیسټ شیانو پریزنټیشن دې داسې تیار شي چې ګوس کلچر دی، فرهنګ دی، انانات دی، یو کوچنی افغانستان دی، هر چیرته مغه یو حجره ده، یو ډول خواړه دي. دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې زه باید د فاریاب نه چې څوک راغلي هغه ته د ننګرهار د فرصتونو په اړه معلومات ورکړم. په دې اکلا باید هغه ته معلومات ورکړ شي چې دلته سدي چې ټول افغانستان ته ګټه اخیستلی شي. دلته مثلا کم غواخونه دي، زه باید خپل نور ولایتونو ملګرو ته مې باید ویلې وي چې په ننګرهار کې کم غواخونه دي چې نور ولایتونه تیز ځانمن دي. دغه سم مسائل باید ځوانانو ته په مخ کې خودل شي.
په افغانستان کې ډیر روزنیز پروګرامونه لا ختمېدو وروسته نه تعقیبېږي. د پکتیا اوسیدونکو ساحل منګل چې شپږ میاشتې مخکې په مزار شریف کې د وطندار په لومړني پروګرام کې برخه اخیستې و وایي دغه پروګرامونه باید تر څو ورځو یا یوې غونډې محدود نه شي، بلکې هڅه دې وشي چې د یوې شبکې په توګه دوی ته نور کارونه هم وسپارل شي چې لا دې پروګرام وروسته یې وکړي.
هغه ځوانان چې په دې برنامو کې ګډون کړی وو تیار د دوی فکرونه جوړ وو، دوی دې ته آماده سي وو چې په عمل کې نور کار هم وکړي. خو ولې په دې ځوانانو باندې روسه پورې په عمل کې هیڅ کار ونه سه او نو بیا د نور برنامو لپاره وغوښتل سول نه د دوی نه کار واخیستل سه. نو د ما وړاندیز دغه ده چې چیرته برنامه جوړیږي یوازې دا نه ده چې هغلته د درو یا څلور ورځو لپاره موږ وخت هلته ضایع کړو، نور بیا هیڅ نه وي. پروګرام د دې لپاره وي، ورکشاپ د دې لپاره وي، ټریننګ د دې لپاره وي چې موږ په عمل کې د دې شانو نه ګټه پورته کړو او دا پروسه نور هم اوږده کړو. نو وړاندیز مې دا ده چې د وطندار په برنامه کې اوله برنامه کې په دوهمه برنامه کې چې هر چا ګډون کړی باید دغه پروګرام په عملی توګه پرمخ یوسي او نور هم وغځوي.
د ښاغلی منګل د دې خبرې په ځواب کې د وطندار پروګرام مسول علاءالدین رحیق وایي دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او هڅه کوي چې ځوانان د پروګرام له ختمېدو وروسته هم دې ته وهڅوي چې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
له
درې ورځو وروسته دا پروګرام چې مقصد یې د یو بل منل او د نفاق له منځه وړل دي ختمیږي. دا ځوانان خپلو ولایتونو ته ځي. دوی ته یو شمېر پروژې او رضاکار فعالیتونه ورکول کېږي چې په رسنیو، محافلو او د نورو هغو وسایلو له لارې چې د دوی په لاس کې دي باید هڅه وکړي د یو بل منلو، د افغانستان د یووالي، د جګړې او نفاق د بدۍ په اړه له نورو سره وغږېږي او دا پیغام هغو ته هم ورسوي چې سبا افغانان د یو واحد افغانستان، متحد ملت او د شریکو ګټو په لور مخکې لاړ شي.
چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راټولیږي او په یوه ټغر سره کینی، دا کار به څومره د کرکې او تعصب په لمنځه وړلو کې ګټور تمام شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ننګرهار پوهنتون له استاد او په دې پوهنتون کې د سولې د کلب له مشر پوهنمال نعیم جان سروري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد، په ننګرهار کې د وطندار په نوم د ډیرو ولایتونو ځوانان راټول شوي، له یو بل سره کېناستل، وغږېدل. ستاسو په نظر دغسې پروګرامونه څومره ګټور تمامېدلی شي؟
یقینا دا د هیواد جوړونې اساسي اصل د دې نه رامنځته کېږي، ځکه چې موږ او تاسو اول باید یو بل سره وپیژنو. کله چې یو بل وپیژنو، بیا د هغه په خویونو او عادتونو باندې پوهېږو. کله چې په دې پوه شو، موږ دلته د یو د بل نظریاتو تبادله صورت نیسي. کله چې د نظریاتو تبادله صورت نیسي، په دغه وخت کې یو بل نلو پدیده د خلکو ترمنځ رامنځته کیږي، هغه احساس رامنځته کیږي چې دا زما وطندار دی، زما د دې منطقې دی، زه باید د احترام وکم، دا به زما احترام کی. همدغه پروګرامونه دي چې پیژنګلو رامنځته کوي، د کلتورونو سره آشنا کیږي. یقینا دغه ستونزه چې نن په افغانستان کې په موجوده دا یوازې په یو منطقه نه، بلکې په ټولو منطقو ده، او موږ باید مشترک کار وکړو، د یو هدف لپاره کار وکړو. هغه دا دی چې اساسي او بنسټیزې سولې لپاره کار وکړو، او دغه سی برنامه زما په نظر حیاتي ارزښت لري.
دغه سه پروګرامونه چې کله کیږي، څه ډول باید وشي؟ مثال کوم مسائل بحث شي، په کوم ډول بحث شي، د چا لخوا وشي؟
علمي کډرونه چې دی، هغه د ټولنې د ملاتړ حیثیت لري، او دوی یو خانه پوه لري، استعداد لري، بل خانه دوی باید د ټولنې د هغه اساسي ستونزو او مسایلو په اړه باندې دقیق معلومات ترلاسه کړي. دغه ځوانان چې هغه ورته د دې لري چې څنګه کولای شي چې د یوې ټولنې ستونزې درکې، دغه د پاره د حل لارې پیدا کړي، وړاندیزونه ولري او عملاً پیکارو کې، دا علمي کډرونه دي. دغه سی برنامه کې باید علمی اشخاص، علمی کډرونه، فرنګي ځوانان چې هغه د ټولنې د درد او د احساس نه خبر دي، هغه باید داسې برنامه کې ډیر زیات لړ شي. دا باید د ټولنې د هر قشر سره وګوري، د کلی ولس خلکو سره وګوري، د هغه ستونزونه خبر شي. دا برنامه خاص ارزښت لري، خو اساس باید علمی کډرونه وسی.
دغه پروګرامونه چې کیږي، یوازې تر دې حد چې مثال یو سفر وشو، راغلل، غونډه وشوه، ختمه شوه، تر دې حد وی کنه تعقیب هم پکار ده، د وی شبکې جوړ ول پکار دي؟
نه، دا خو د سیدې چې مونږ باید هر کار نه مشتي ونکو، او مونږ په ژوند کې ډیر خخ مثالونه لرو. په ننګرهار پونتون کې سولې مرکز د ځوانانو د سولې کلب په نوم باندې کلب جوړ کړي، چې دغه ځوانان میش کې کینی، دوی برنامه جوړي او هغه عملي کوي. معنی دا چې دوی باید سره کته رابطه ونی کی، دوی باید همیش په رابطه کې وسی، هغه که په شخصي انداز کې وي او که هغه په یو ټولنیز شکل باندې وي یا د یو اداراتو د خوانوي، باید دغه راشه درشه دوامدار ووسی، او ترڅنګ دغه سلسله باید همیش دوام وکړي، ترڅو موږ یو بل سره وپیژنو، یو بل وزغمو، او هغه احساس چې پردیو موږ کې خېده، هغه باید موږ د منځه ویسو.
خپل ځوانان څنګه کولای شي دغه سي پروګرامونه جوړ کړي؟ مثال چې د یو ولایت ځوانان لړ شي بل ولایت، د هغه راشي دی ولایت ته، کنه
زبتا ته د یو مثال درکم چې موږ په افغانستان په څلور پونتونونو کې موږ د سولې مرکزونه لرو. دا ځوانان د فیسبوک د لارې دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري. ادي موضوع چې په ننګرهار پونتون کې یا د ننګرهار پونتون ځوانان د خپل ولنه د بهبود او انکشاف لپاره دوی طرح وړاندې کوي، هغه په فیسبوک جی کوي، او د هرات، د کابل، د خوست، د کندهار ماسلین په هغه باندې خپل نظرونه ورکوي، هغه ورسره نظرونه شریکوي. حتمی نه ده چې یو سړی د دل تراشي، حتمی ده چې موږ سره رابطه ولرو. دا رابطه کې دی شي چې د ایمیل د لارې وي، د فیسبوک د لارې وي یا د نورم وسیلو د لارې وسی. همدارنګ ځوانان کولای شي چې دغه بی ځایه مصارف چې دوی بی ځایه مصرف یې هغې نسپماو کي او دغه سی برنامه جوړ کړي چې د منطقو ته تلاړ شي، نو په ډیر کم مصرف باندې کولای شي چې دغه پیغام غونډ افغانستان تخبور کی، ټولنې حمایه کوي او ولسونه حمایه کوي. خو ځوانانو ته حرکت پکار دی چې حرکت وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
آزادی رادیو لونه تر وو وورځې پونه کې
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیره اونۍ د افغانستان سترې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه یې په خپور شوي مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نه وي ترسره شوي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي. دا چې د سترې محکمې دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډ له قانون سره څومره په ټکر کې دی، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملما دی. ډېره زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د سترې محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړی کړی ده د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینو کو د سترې محکمې دغه پریکړه چې څو ورځې وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي، دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري. ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري. چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده ترسره کړي او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکړي. دا ولې؟ ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت راځي. او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو. او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای، او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړې دی، او تا ټول موافقت لري. حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی یو تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خو ډاکټر صاحب، د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړۍ نیټې د دیر شونه تر شپې ورځو مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حقه مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کړي. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو. یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کړي. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر
یو میاشت او دو میاشت انتخابات وشی او چند اوس انتخابات نده شوی او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر سویده او دا تاخیر چی سویده دا اساسی قانون مخالف ده
یعنی خپل دا انتخابات او زن دا اساسی قانون سر سمره پتکر کرده
انتخابات اوس متکر کده زکه انتخابات مشخص دی چې سه وخت انتخابات برگزار شي متاسفانه چې انتخابات خپل زای او تقویم چې دلته په اساسی قانون راغلی دی متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو او صراحتا قانون اساسی ویل دی چې یو میاشت دو میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شی متاسفانه د انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری ندی توانیدلی چې خپل دنده تر سره کړي
نو ډاکټر صاحب اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده و غځوله تاسو وایي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دغه پیشبیني شوې ده سیدا نو ولې ستره محکمه ولې مجبوری کې چې دغه ډول یو پریکړه وکړي
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده او حق ده حق وظیفه هم داده او ده حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم دا دی چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق خپل ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته او دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نده او چې نده حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چیرته دی چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی بناهن حقیق بلدن ده ترسره که او ادامه برکی
دکتر ستاسی یو یادوانه دا وکړه چې استر محکمه د اساسی قانون د تفسیر مرجع ده دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه
ما داسې ویل چې په اساسی قانون یو سلو یو وشت راغلی دی او حق یو نزا وجود موجود دی د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسی قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی ځکه د وجودی فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدوله مواهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقوق تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی دلته صلاحیت راغله نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې د هغه ستره محکمه ده نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانین او معاهدات او میثاقونه ټول تفسیر وکړي او د اساسی قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتانی محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي دا دواره او دا یو قانون ولري تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو دا دری مسائل او اساسی کمیسیون د اساسی قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون هم دا وظیفه لري ځکه د دې وظیفه هم داده او د فلسفي وجودي هم داده چې ولې د کمیسیون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی دا ځکه یعنی یوازنه مرجع داده چې کمیسیون اساسی قانون تفسیر وکړي ځکه حقوی علی الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فارق سوی دی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله سترې محکمې دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایي ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه ده غزول شوې بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوې ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایي ریاست یا د اجرایي رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی. فکر کوي د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د ستر محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړي دي، اما اجرایي ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوی او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی او چې دا یو سیاسي توافقنامه دی او دول راقله دي او حقوقي تفسیر دي. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایي ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید هم لري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یو او اجرایی ریاست که زکه په اساسی قانون که نسته او مونږ نشو کولای چون کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب پټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص ته چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات سدي ارقام هم سدي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځنګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس مونږ دریق قانون لرو دا قوغونه چې دی یعنی مقننه دی قضاییه دی اجرائیه دی تر اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پوری ولسوالی دی او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی شاروال دی او بل دی او تر اوسه پوری انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار لاس مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لاس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لاس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لاس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لاس مواردو کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
مونږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړي
اوریدونکو ته موجود معلومات
او هم اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ وارو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوار لس بلابل موارد تاسو یاد کړل تر ډیره د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د دولت په کومه سطح باندې داخلك دي؟
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی. او یو مثلا د امنیتي ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي، دا عمومي نه شو. او د دې امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځین ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قوګانو ټول مجبور شي ځین مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نکړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړي دي تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دي او تاسو پکې دند لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې؟ څوک مجازات شوی؟
اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات دا دی چه ولی دا کار نشو، زکه دا اساسی قانون یو آمرانه قانون دی. دا آمرانه قانون معنا دا دی چه هر حکم چه دل ترقل دی دا معنا دا دی چه حتماً و لزوماً لازم دا دی چه دا تطبیق شی. چه تطبیق نشی مون پر رسانه که او پر تلویزیون رادیو او وایو او زمون دندم دا دی چه رئیس جمهور و ولسمشر مشوره درکو دا موارد چه دی نقص شوی دی او دا موارد چه دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي
دا نه لري. اصلا د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري. دا مجازات نه لري اصلا. د حق یوازنه مجازات دا دی چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی. مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر استه چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی. هم دا مثلا یوازنه هم دا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی.
نم داسې نه دی. دوهشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی دا دواړه مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه.
یعنی عملی د ټول مراجعت د اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي، حراست وکي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خو خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. یو ازادي لري، ازادي بیان لري. هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی، کولی شي چې خپل وینا وکي، خبرې وکي، هیڅ معنی نست دغه، ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی، ورکړی دی. او چې وایي چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی، نقص شوی دی، دا یو مبالغه دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوندۍ وسی.
خیر وسی، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې له موږ سره بحث درلود. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.